اردن کو ستړي مشي دا مشاله دی دا زم ستاسو قربا اسره لمومن وخت د ورځې یو بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده په دې ګړې کې به واورئ د بلوچستان د بلدیتي انتخاباتو رسمي نتیجې د پاکستان وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار سره د مشاله دو ځانګړې مرکه افغان او هندو چارواکو په خپلو کې د امنیتي او دفاعي همکاریو په پراخوالي موافقه وروستۍ نیمه کې د اونیزې خپرونې پښتون په 21مه کې د باختر ستوري لرو خو لومړی فرخندا وزیر ته ورځو چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي د دوی د کوششونو باوجود افغان طالبان د افغانستان د سولې عالی شورا سره په خبرو کې سنجیده نخکاری. په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو سرکاري اعلان کړی. تر ټولو زیات سیټونه آزاد امیدوارو ګټلي او فرانس وایي د شاه مخالفه منځلارې ډلې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو او د کمی سلامتیا د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز تیر مخم شال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان د کوششونو باوجود د افغان طالبان د سولې عالی شورا سره مذاکرات کې سنجیده نه دي او دغه خبرې په باقاعده توګه اعلان دي شروع شوه. سرتاج عزیز تیر مخم د جنوبی ایجیا د میډیا یو سازمان سیف مال اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په اړه د یو کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
افغان طالبان لیڈرشپ کی دی اب زیادہ تر افغانستان کے پاغی سے رابطہ تھا قطر کے بھی حاضر اشتا نو کا آگے کی خبر ہے ترقی کی نو آگے کی زموں گا اجازت ضرورت نشتا اور زموں گا آگے مانے کنٹرول نشتا زموں گا دمرا وقت نہ آگے تو وہ تاثر ہائی پیس کاؤنسل سرکے نے آگے تا خبر نہ مانے
سرتاج عزیز وایي ملا برادر ته یې سیکیورټي ورکړی او چې د چا سره هم غواړي لیدل شي او زیاتوي د امریکا سره دفاعي او امنیتي تړون لاسلیک کول د افغانستان داخلي مسله ده. په کوټه کې د الیکشن کمیشن لخوا د بلوچستان د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري اعلان شوی. د نتیجو له مخې تر ټولو زیات سیټونه آزاد امیدوارو 2615 یا ګټلي. په دویم نمبر جمعیت علما اسلام افی تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات 974 شپته، پښتونخوا ملي عوامي 915 شپته، نېشنل ګوند 1502 شپته او پاکستان مسلم لیگ نون 1702 سیټونه ترلاسه کړي دي. د الیکشن کمیشن په خبره د بلوچستان په درو ضلعو کې بلدیاتی انتخابات زندول شوی چې په دوا یا درې ورځو کې به د نوي شیډول اعلان وکړي شي. افغان چارواکي وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو او پوځي سامانونو مرسته کوي. دا خبره په نوي ډیلی کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي. د خاغلی عبدالی په وینا د هند د پوځي مرستې د کابل او نوي ډیلی ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د پراخوالي د لوزنامې برخه ده. د افغانستان سفیر وویل د هند او افغان حکومت پوځي تکنیکی ټیمونه به د سپکو درنو وسلو پر هغه لیست کار وکړي چې افغان حکومت هند ته سپارلې. ولسمشر کرزی نوی ډیلی ته په خپل سفر کې د ANI ټلویزیون سره په خبرو کې وویل
وی ډیسکاسټ ود د ګورنمنت اف انډیا
مونږ د هند حکومت سره د دوانو هیوادونو ترمنځ په یو شمیر مسلو خبرې وکړې چې پکې د دوانو هیوادونو ترمنځ د امنیت او دفاع په برخو کې همکاري شامل دي او پر دغه هند مثبته رویه ښودلې. د افغانستان ولسمشر د سیمایز اړیکو د پراخوالي په هدف په دې ورستیو کې د پاکستان له وزیر اعظم سره هم کتلی. ایران ته هم سفر وکړ او د تیر زیارت پر ورځ هند ته ولاړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا مړې تیر ورځ د هغه بای صوبې کیپ ته وړل شوې ده. د نسلي امتیاز خلاف مبارزه کوونکې او د جنوبی افریقا لومړی تور پوسته ولسمشر منډیلا به نن په کونو سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. په دغه وخت په د هغه د قبیله حوزه خاص مراسم هم ترسره کیږي او له دې سره به په 15 دسمبر د 95 کالو په عمر کې د هغه د مرګ وروسته د 100 ورځو ویر هم پای ته ورسیږي. په کې د وېشتو کالو د تیرېدو وروسته منډیلا په 1999 کال کې خوشی کړی شو. له دغه وروسته یې د جوړجاړي لپاره کار پیل کړ. هغه په 1999 کال کې د جنوبی افریقا په لومړي ځل د ټولو نسلونو په انتخاباتو کې وګټلو. د دغه هیواد ولسمشر جوړ شو. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف منځلارې مخالفې ډلې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او د شام د مستقبل په اړه ناهیلي ښودلې. د بهرنیو چارو وزیر لارنټ فیبیس وایي هغه دا باور نه لري چې د ملګرو ملتونو په مرسته د شام د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د سولې خبرې به پرمختګ وکړي. د شام حکومت او مخالفې ډلې به سره د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو طاقتونو د جنوري په اخیری اونۍ کې په سویټزرلینډ کې راغونډیږي. فرانس یو په هغه هیوادونو کې دی چې د شام د مخالفو ډلو ملاتړ کوي او د دغه هیواد حکومت مخالف د شام قومي اتحاد د ولس د یوازیني نماینده ډلې په تور پیژندلې دی. امریکایي سینیټر جان مکین پرون د خالی پور د یوکرین مرکز کیف کې د دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر مخالفو او مذهبي ډلو سره ولیدل. مکین د یو د یودار ګوند له مشر ویتالی ملتپال مشر اولیو ځینې نورو سیاسي او مذهبي مشرانو سره په روانو حالاتو خبرې وکړې. د یوکرین د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي سینیټر مکین سره په کتنه کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر لیونیټ کوژارا له اروپایي ټولنې سره د یووالي لپاره د خپل هیواد په ترجیحاتو خبرې وکړې. سینیټر مکین په داسې وخت کې د یوکرین سفر کوي چې په دغه هیواد کې په زرګونه خلک د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف او په حق کې مظاهره کوي چې مقصد د اروپایي ټولنې سره تعلقات محدودول دي. په دې وروستیو کې ولسمشر یانوکوویچ سلور اعلی چارواکي پر دې معطل کړي چې د نومبر په درشمه د اروپایي ټولنې په حق کې مظاهره کوونکي خپل خواخې ته پرېښودل چې پکې په درزنونو خلک ژوبل شول. او بل خبر دا چې چین یو فضايي بیړۍ چې یو روبوټ پکې ځای پر ځای شوی تیر ورځ د سپوږمۍ پر سطح کوزه کړي. د چین د فضايي بیړۍ ته د دې هیواد د یو افسانوي شخصیت نوم ورکړل شوی دی. چین له امریکا او روس وروسته دریم هیواد دی چې پر سپوږمۍ فضايي بیړۍ کوزوي. دا خبرونه
اوردونکو خبرونه مل مشال دی ودل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په دې غړي کې وره. د بلوچستان د بلدیت انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوي. تر ټولو زیاتې څوکۍ آزاد امیدوارانو ګټلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي که څه هم له ځنو افغان طالبانو سره د دوی رابطې دي خو بیا هم طالبان د دوی هره یوه خبره نه مني.
کانټیکټ خو شته چې هغه ټول سره مشته بعضو سره شته او موږ هغوی ته وایو چې وکړه هغه موږ خبره مني چې هغوی بعضو کې صحیح ښکاري.
افغان او هندي چارواکو په خپلو کې د امنیتي او دفاعي همکاریو په پراخوالي موافقه کړې. اونیزه خبرونه پښتون په یوشتمه کې حمله رو یو کارپوای د پښتنو تر ټولو لوی استونزه دادا چې له هغه خپل شناخت ورکته.
پښتانه کده دیورندګه غاړه ته دي کده غاړه ته دي کچر ته پراته دي خبرو په چې موږ خپل شناخت ورک شوی دی.
او ادبی خبرونه باختر ستور کې خوندوره مشاعره هم لرو.
زلکه خاطر غولي خله په تشخلو غواړم. زلکه خاطر غولي خله په تشخلو غواړم. خیر دې شمس خپل نکا کس دې پاله غواړم.
لمشالې رو سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کوټه کې د الیکشن کمیشن لخوا په بلوچستان صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو د سرکاري نتیجو اعلان شوی چې لمخې تر ټولو زیاتې څوکۍ آزادو کاندیدانو ګټلې. په دویم نمبرو جمعیت العلماء اسلام فی او په دریم نمبرو پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال په دې ریپورت کې درکوي.
سرکاري نتیجې اعلان شوې دي د بلدیاتي انتخاباتو په غو کې د الیکشن کمیشن د یو مشر سلطان بایزید په خبره تر ټولو زیات چې کومې څوکۍ د سیټونه دي هغه کوم سیاسي ګوند ګټلې نه دي بلکې تر ټولو زیات سیټونه آزاد او کاندیدانو ګټلې چې د په خبره په دې کې 2015 بیا آزاد کاندیدان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په آزاد توګه معنا له هیڅ یو ګوند لخوا هغه ولاړ نه و او هغه داسې چونه ګټلې دي. خو په سیاسي ګوندونو کې چې تر ټولو زیات چونه ګټل شوی دي ګټلې دي هغه ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله چې په ټول بلوچستان کې 940 د الیکشن کمیشن په خبره 940 سیټونه ګټلې او په سیاسي ګوندونو کې تر ټولو لومړی نمبر وړي. په دوم نمبر باندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی چې د الیکشن کمیشن په خبره 915 سیټونه ګټلې دي او په دریم نمبر باندې بیا نېشنل ګوند دی بلوچ ملت پال چې د ډاکټر عبدالمالک ګوند دی چې دا وخت وترلای د بلوچستان هغه 1522 او پاکستان مسلم لیگ نون چې په لومړیو ورځو کې په غیر سرکاري نتیجو کې د دوی تر ټولو زیات سیټونه راتله هغه 422 د سرکاري نتیجو لمخې سیټونه ولیدې. دغه سي جمعیت علماء اسلام فیډلې تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات سیټونه ګټلې دي او د الیکشن کمیشن د مشر سلطان بایزید په خبره په دې کې په دریو ضلعو کې چې په هغو کې کیچ راځي اواران او هرنایي سیمه ده په دغو کې په همهغو ورځو کې بلدیاتي انتخابات ځنډول شوي وو چې د ده په خبره په راتلونکو یوه دوو ورځو کې یا دریو ورځو کې به د دغو دوباره شیډیول اعلان هم وسي او بیا به په دې کې دوباره انتخابات هم وسي.
دا اوس مونږه خبریال چې د بلوچستان د بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو په اړه یې څه لږ شیبه وړاندې زمنګل همکار ګولیا سره خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د پاکستان د هڅو باوجود افغان طالبان امریکا سره مذاکراتو کې جدي نه دي. نو موري دا خبرې پرون ل مشال ډو سره په ځانګړي مرکه کړي چې نور تفصیل یې په دې رپورت کې وو.
ګوره کله یې افغان طالبان موږ خدا کوشش کوم چې دا غي او دا های پیس کونسل خبرې وشي او هغه اوس پورې دا خبر نه منه او هغه کې هغه سړی له هغه ملګر تا زما دا خیال دی چې دې کې انفارمل یا بیک چینل کانټیکټ دي اگر کې دي شي او روان شي هغه به بهتري او هغه ظاهر دي چې هغه کیسه نه سر
یعنی پاکستان کو اثر لري په افغان طالبانو کنه
افغان طالبان لیدرشپ دې هغه بیا په افغانستان کې پاکستان سره رابطه د قطر کې دی حاضر شتا نو کاږي خبره تر کې دی نو هغه زمونږ اجازه ته ضرورت نشته او زمونږ هغه باندې کنټرول نشته زمونږ دومره وخت نه غوښته وي چې تاسو هاي پیس کونسل سره کېنه هغه دا خبره نه مني. نو دا چې دا هغه ځان دی چې دا وی اصولي موقف دی چې مونږ دا عین یا دا حکومت نه مني. نو انفارمل کانټیسټ دی وایي چې هغه دا وی اصولي موقف دی دا غیر نه فن کې نو سپکار دا دی چې دا انفارمل کانټیکټ زیات شي هغه نه څه نتیجه راوځي ولې چې دا 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 تاسو ته وکړو چې پاکستان ول ډیلیور طالبان دا انریلیستک دی چې ولې موږ هغه باندې موږ کنټرول نه چې ویل ډیلیور نه فار د پیس واسه کانټیکټ کوشتا چې هغه ټول سره مشته بعض سره شته او موږ هغه ته وایو چې هغه موږ هغه موږ خبره مانی چې دا هغه مازو کې صحیح ښکاری نن ټول خبره کوم نه مانی
او د قطر د دفتر یا هلته چې کوم مذاکرات
هغه زموږ کار نه دی هغه کې خو دا کاري کانټیکټ کی بخپلا او ټول افغان فیکشن چې دی ایوب سر کانټیکټ
د افغان طالبانو سره د مذاکرات لړکی د پاکستان سره پالیسی دا پاکستان څومره کردار ادا کوي په دغه مذاکرات
پالیسی خدای نه موږ مدد کولی شو خو موږ کنټرول نشته زموږ خو زموږ زمونږ ځمنداری غستې شو افغان په خپل منځ کې خبرې کوي نو بیا
او کوم چې په سعودي عرب کې یا په ترکی کې د دې د دفتر خبرې
نه هغه خبرو نه پاره تیاشي نه ځه دا سه اهمیت نه لري ترکی کې کېدې شي جته کې کېدې شي خو مطلب دا چې خبرو نه پاره تیار خوشی لا تیار نه
دستور د علي شورا او د مولا برادر تر منځ چې کوم ملاقات شوه نو تاسو وايي په دغه
او ملاقات شوه او هغه وی چې هغه ته به سم نو سم خبرو نه شوي خو زما د خیال دی چې هغه ته اجازه ته ملا شوه د خبرو
آیا هغه اوس هم کې دي او د پاکستان په خوخه کې جاسره او پاکستان غوړو نه ملاقات کولی شي
هغه د دې لپاره چې سکیورټي موږ کو اسي آزاد چا سره ملاقات کول غواړي نو هغه ګوره کنه ملاقات فائدہ به هغه چې طالبان اجازه ورکړي زما طرف نه خبرې وکړي هغه ته اتھارټي نه ورکړي دا غي فائدہ څه خبره
نو سرپرایزي سه اوسه پورې کم پاکستان طالبان پریخي دي نو په هغه کې اکثر چې کم دن بازه پکې خپل کورونو ته تللی دي یا بازه چې کم دن نور خپل مخ کړی دا نو بیا ولې مولا برادر تر اوسه پورې په پاکستان کې دي
ولې چې ما په خیال دې کارنه شه دا خیال و چې کدا زموږ دغه کې د سترس کې ریسک کې نو دا ریکنسیلیشن پروسس کې څه دغه پالیسی دا هغه پریدي او غلاشه نو بیا خو اکسسبل نه دي کنه نو دا د هغه توکو په مطابق موږ ته
افغانستان او د امریکا ترمنځ چې کم لوزنامه کیږي امنیتی تړون کیږي پاکستان دغه ته په کم نظر ګوري آیا پاکستان واقعي په افغانستان دباو چوي چې دغه لوزنامه د لاسلیک کړي
دغه خبر چې راغله واشنگټن نه چې موږ افغانستان دوم چې د خاطو کدا صحیح نه دي نواز شریف صاحب ما پخپل اوریدلی چې موږ 30 نومبر تلو دا د افغانستان او د امریکای
خپل معاملہ دا افغانستان دا پوری چې دا تاسو نېشنل انټرېسټ ضرور کې همغه تاسو باندې دا باور چې تاسو وایي چې مطلب موږ په دې موقف دې کني چې دا افغانستان فیصله دا موږ په دې کې څه دا باور اخته غواړو نو سم موقف کوو کاغې خپل ضرورت غړي نو ضرور دی.
دا په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ امنیتی دفاعي تړون او د غرنګي د طالبانو د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د سولې پر خبرو او د دې ترڅنګ پر دې خبرو کې د پاکستان پر کردار باندې ورسره زمونږ خبريال په اسلام آباد کې خبرې کړې وي تاسو دغه اوریدلې. اوس یو بل رپورٹ هم لرو. افغان او هندي چارواکو په خپلو کې د امنیتی او دفاعي همکاري په پراخوالي موافقه کړې ده. د موافقه له هند څخه د ولسمشر احمد کرزي د سفر په ترڅ کې شوې ده. په نیو ډیلی کې د افغانستان سفیر ویل هند افغان ځواکونو ته سپکې او درنې وسلې ورکوي. رضوان مراد د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې افغان او د هند پوځي تخنیکی ډلې په نږدې راتلونکي کې افغان ځواکونو ته د هند سپکو او درنو وسلو د انتقال پر خپل کار پیل کړي. په نوې ډلی کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د هغه موافقې لمخې چې د ولسمشر کرزي او هندي مقاماتو ترمنځ شوې نوې ډلی به له افغان ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي.
افغانستان هغه غوښتنه چې د خپل اسکرو د پاره لري خپل هغه همکاری چې دوی په وس وي هغه به زموږ سره شریکوي. بلې اسلحه به په دې کې وي خو زموږ تخنیکي ټیمونه چې د دواړو اړخو د خوا څخه به پین کېږي چې په دې لیست باندې په ګډه کار وکړي د هند څخه هغه کومکونه چې دوی کولی شي او یا تولیدي په خپل هېواد کې دوی دغه مرستي د مرستو همکاري د دواړو خوا څخه.
خو افغان او هندي مقاماتو دا نه د پډاګه کړې چې نوې ډلې کومې او څومره اندازه وسلې څه وخت افغانستان ته ورکوي. په همدې حال کې له ارګ څخه په خبره شوې اعلان کې ویل شوې دي چې په نوی ډلی کې د افغانستان ولسمشر او د هند مشرانو ترمنځ په کتنه کې د افغان ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر مسأله هم موافقه شوې ده. د غراز د دوړ هیوادونو مشرانو د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د سوداګریزو لارې د پرانستلو په اړه هم سلا کړې ده. د کارپوهانو په باور له افغانستان سره د هند نږدېوالی د پاکستان لپاره اندېښنې پیدا کوي او د رپورټونو له مخې پاکستان څو ځله د وسلوالو ډلو په واسطه په افغانستان کې هندي اهداف او اتباع په نښه کړی دي.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د رضوان مراد رپورټ تاسو ورته د افغانستان او هند ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاري او د پراخوالي د موافقې او دا چې د کابل او د واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په باب د نوي ډلی د ریڅه دي. رضوان مراد په هند کې د افغانستان له سفیر سره خبرې کړې دي. شهدا محمد عبدالي په سر کې په ډېړه چې د دې موافقې لمخې به هند له افغان ځواکونو سره څه ډول مرسته کوي څرګندونه وکړي.
خوشحالي سره وایلی سم چې افغانستان په دې لار کې ډېر دستاوري ډېر لاسراون درلودل چې هند د افغانستان سره په دې سلاسو چې دوی به څه چې دوی کولی شي په دفاعي اړخ کې دوی به د افغانستان څخه خپل همکاري نسپموي او هغه څه چې دوی په هند کې تولیدوي هر نوع اسلحه او د افغانستان د ضرورتونو په اساس هند به د افغانستان سره په هغه باب همکاري کوي.
عبدالي صاحب مخکې هم ولسمشر کرزي او افغان مقاماتو هند ته یو لیست سپارل او هندي مقاماتو ته د افغانستان د پوځ لپاره د سپکو او درنو وسلو. آیا په دې موافقه کې به هند افغانستان ته دا وسلې ورکړي او څنګه؟
تبان دفاعي همکاري په دغه معنا ده چې د افغانستان هغه غوښتنې چې د خپل اسکرو د پاره لري د هند لوري به د غلیست په باب کې تباب او سره ناس لري او خپل هغه همکاري چې دوی په وس وي هغه به زموږ سره شریکوي. بلې اسلحه به په دې کې وي خو زموږ تخنیکي ټیمونه چې د دواړو اړخو د خوا څخه به پین کېږي چې په دې لیست باندې په ګډه کار وکړي او د هند څخه هغه کومکونه چې دوی کولی شي او یا تولیدي په خپل هېواد کې دغه کومکونو په باره کې به دوی دغه مرستې د مرستو همکاري
یو موضوع د ولسمشر د کتنو له هندي مقامات سره د کابل او واشنگتن ترمن دغه د امنیتی تړون پر سر د جنجال خبره ده. رپورټونه وایي چې د هند لوړتبه مقامات یا مشرتابه له ولسمشر کرزي غوښتي چې دا امنیتی تړون د لاسلیک کړي او ولسمشر کرزي به هلته رسنیو سره خبرې کړي دي او په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. په دې موضوع کې راته وایي چې څه ډول خبرې ترسره شوې، د هندي مقامات غوښتنه څه ده، اندېښنې څه دي؟
واقعیت ورځی موضوع ده چې افغانستان ته ډېره مهمه ده چې افغانستان آینده په دې پورې تړلې ده. بې له شکه چې دا مسله د دواړو لورو لخوا څخه په جدي توګه بحث ول. افغانستان خپل تحلیل لاوزه، افغانستان خپل غوښتنې د ملي منفیت په اساس چې لري هغه به د هند سره خبرې وکړي، او هند چې د افغانستان د نیکبختۍ او د شګنې طرفدار دی، طبعا هغه تصامیم چې د افغانستان په ګټه دي همیشه حمایت کړی دي، او دوی دا چې د افغانستان ته د 2014 اخوه همکاري دنیا ولري د دې مطلق طرفدار دي، خو په عین وخت کې د افغانستان د غوښتنو او د افغانستان د داخلي ضرورتونو چې امنیت د افغانستان په کلي کې د خلکو آرام ژوند دی د دې هم طرفدار دي. یعنی موږ د افغانستان دایندي په باب چې د امریکا سره د تړون مسله پکې مطرح ده، هند زموږ د غوښتنو زموږ د شرایطو چې ډېر مشهور شرایط د افغانستان د هغوی هم طرفداري وکړله، او په عین وخت کې د افغانستان په خیر وګڼله چې د 2014 اخواته د جهان سره خصوصا د هند د امریکا برابري چې په افغانستان کې رښتونې دغه طرفداري هم کول.
دا په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی چې پر دې ورسره زمونږ همکار رضوان مراد خبرې کړې وي چې د افغانستان او هند ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د پراخوالي د موافقې او دغه رنګ دا چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په باب د نیو ډیلی دریڅ ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز
اردوونکو هم دې موضوع کې پاتې کېږو. دغه رپورت تاسو ته وړاندې کوو، خو لومړی تاسو د سریز وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز روبینز د افغانستان د ثبات لپاره د هند او پاکستان اړیکې مهمې وبللې. جیمز روبینز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په څلور ورځني سفر هند ته تللی چې دغه هیواد پوځي او سیاسي مرسته ترلاسه کړي. نور تفصیل زموږ همکار اسمت ساروان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز روبینز وایي د هند او پاکستان د اړیکو ښه کېدل د افغانستان د ثبات لپاره زیات اهمیت لري. روبینز پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو په مهال وویل د امریکا متحدو ایالاتونو له هند او پاکستان غوښتي چې پر افغانستان او د کشمیر د لانجې پر سر په خپل منځ کې اختلافات حل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وویل د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل د افغانستان د ثبات لپاره خورا زیات مهم دي. جیمز روبینز ومنله چې د نواز شریف حکومت هڅه کوي چې له هند او افغانستان سره اړیکې ښې کړي. د نواز شریف دا خبره تایید کړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات او همداراز له هند سره د اړیکو ښه کېدل د پاکستان د امنیت لپاره مهم دي. روبینز دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هند ته تللی چې له 2014 وروسته چې ناټو پوځیان له افغانستان ووزي له افغانستان سره د هند پوځي مرستې جلب کړي. د افغانستان ولسمشر له یوې مودې راهیسې له هند څخه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د وسلو او نورو وسایلو مرسته غواړي، او هندي چارواکي د افغانستان پر غوښتنو د غور په حال کې دي. تر روبینز مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په افغانستان کې د هند رول وستای او د دغه هیواد له لوري د هر هغه ممکن اقدام مخکې تر مخکې هر کلی وکړ چې په نتیجه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دوه اړخیزې امنیتي موافقې لاسلیک کولو ته هڅیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی ماری هارف د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موږ خپل دریز پر روښانه څرګند کړی کده سیمې نور هیوادونه غواړي ورته دریز غوړه کړی، او ولسمشر کرزی ته ووای موږ به یقینا هر کلی وکړو.
تاسو رسمت سروان پر ریپورت کې وردل چې امریکا وايي د افغانستان د ثبات لپاره د پاکستان او هند ترمنځ ښې اړیکې مهمې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې مېشته زیاتره بهرني جنگي ځواکونه به روان کال څخه لدې هواد ووزی. دا ستمه څرګندېږي چې هند په افغانستان کې پراخ کردار ولوبوي. نوی ډیلی له کابل سره مضبوط امنیتي او اقتصادي اړیکې ساتل غواړي. د هند په افغانستان کې پراخ کردار به ګاونډي هواد پاکستان لپاره خبرداري هم وي. په دې موضوع د مشالې رو د خبر مرکزي څانګې یو څېړنیز رپورت جوړ کړی چې زموږ همکار ګولیا وړاندې کوي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر رانږدې کېدو سره کابل امنیتي او اقتصادي مستقبل لپاره سیمه ایز همکاري پیاوړی کوي. دا هغه خبرې دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی بای په هند کې څلور ورځنی سفر کې کوي. د دې وړاندې افغان ولسمشر نور ګاونډي هیوادونو پاکستان او د ایران سفر کړی و. نوی ډیلی د افغانستان بیا ودانۍ لپاره په اربونو ډالرو مرستې کړې او په سوونو افغان افسرانو ته روزنه ورکړې او افغان ولسمشر به له دې هیواده د نورو مرستو غوښتنه کوي. خو په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته د هند کردار به گاونڈی ہے بات پاکستان لپاره خبرداری وی زکه چې پاکستان لوړان دینه په نوی دلی شک کوي. په واشنگتن کې د جنوبی ایشیا لپاره د وډرو ویلسن انټرنیشنل ادارې سیړنکار مایکل کوګلمن وای چې نوی دلی په افغانستان کې د اوګدی مودې ګټه لري چې له دې سره خپل حریف ہے بات د پاکستان اثر په دغه ہے بات کې کم کړي.
هند په افغانستان کې ډېر خوخی لري زکه چې دوی نه غواړي طالبان په واک کې راشي او یا په حکومت کې سر لري. دا ځکه هم چې طالبان او د دوی ملګری د هند پر ضد ډېر سخت دریز لري. هند په افغانستان کې په قدرتي وسایلو کې کاروباري ګټې لري او په ځانګړي توګه د قانونو په صنعت کې.
افغان ولسمشر چې په هند کې زده کړې کړي نوی ډیلی سره ښې اړیکې غواړي. دواړه هیوادونو په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون لهم لاسلیک کړی و او دا ستمه هم کیږي چې د دواړو هیوادونو فوزي اقتصادي او سیاسي اړیکې نور هم ژورې شي. سړنکار کوګلمن وای نوی ډیلی به ډیر احتیاط سره له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروستو کار وکړي ځکه چې دوی نه غواړي پاکستان راو پاروي.
هند په افغانستان کې د خپل کردار په حقیقت کې ډیر زیات حساس دی او په دې لړ کې د پاکستان په اړه جوړې اندېښنې هم لري. دا یو خیال چې هند به افغانستان ته ډېرې وسلې ورکړي دا به اسلام آباد ته د منلو وړ نه وي. بل دا چې هند به افغان سرتیرو سره نورې مرستې کوي نو دې سره به نورې کرښې راښکل شي.
افغانستان په سیمه کې جغرافیایي اهمیت لري او همدا وجه ده چې دا هیواد د پاکستان او هند لپاره د سیاست یو میدان هم ګرځېدلی. په 1978 کې د شوروي اتحاد د قبضې پر وخت هند د کابل رژیم ملاتړ کولو، بلې خواته اسلام آباد به مخالفو ډلو ته وسلې او روزنې ورکولې. په 1990 لسیزه کې هند شمالي اتحاد سره مرستې کولې چې د پاکستان ملاتړ کوونکي طالبانو پر ضد یې جنگ پیل کړی و. په واشنگتن کې سړنیزې ادارې د نیو امریکن فاونډیشن تجزیه کاره شمال چودري وای چې د پاکستان فوج په افغانستان کې د هند اثر په اړه ډیر اندېښمن دی.
که هند په افغانستان هر څنګه موجودګي ولري نو په پاکستان کې د اندېښنو په صورت کې تشریح کیږي ځکه چې پاکستان دا سوچ لري چې ځینو افغان ډلو سره خامخا مرستې او دا خبره هم باوري کوي چې په کابل کې داسې حکومت وي چې هند پلوه نه وي او دغو ډلو سره په غیر مستقیم ډول مرستې وکړي او هغه ځکه که چیرې ضرورت وي نو په افغانستان کې د هند پر ضد وکاروي.
نوی ډیلی ته په افغانستان کې ډیپلوماسي ډیره ګرانه پرېوتې ده ځکه چې په تیرو 12 کالو کې په کابل کې د دغه هیواد سفارتخانه دوه ځله په نښه شوي. همداراز په جلال آباد کې د هند کونسلګاري په نښه شوي. کابل د دغو پیښو ذمهوار د پاکستان میشته ډلې ګرځولي. که څه هم هند په افغانستان کې فوجي مرستې نه غځوي خو په اقتصادي چارو کې د هیواد سره مرستو کې دلچسپي لري. نوی ډیلی په دې وروستو کې د ایران په جنوب مشرق کې چابهار بندرګاه پروژه شروع کړې چې سیمه ایز اقتصاد او سیاست لپاره ډیر زیات ارزښت لري. دا پروژه به د افغانستان لخوا په پاکستان تکیه کم کړي او هند ته به هم سمندري لاره هواره شي. سړنکار کوګلمن وای چې دا پروژه د افغانستان استحکام او اقتصادي مستقبل لپاره ډیره مهمه ده.
که چیرې دا جوړه شوه نو یقینا وینم دا به د افغانستان کاروباري ممکنات سرته ورسی. که چېرې تاسو د 2014 کال وروسته د افغانستان خبره کوي، نو بیا به د اقتصادي ودې خبره ضروری وي، ځکه چې د پرمختیا نه بغیر د اوږدې مودې امنیت ټینګ ساتل به ګران وي.
چابهار بندرګاه به د پاکستان گوادر بندرګاه حریف وي. گوادر بندرګاه د چین په مرسته جوړ شوی چې د هند سیمه ییز حریف هیواد دی. دغه دواړه بندرګاوي له یو بل نه 80 کیلومتره په فاصله کې پرتې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري. لږه شبه کې یو نیمه بجه کیدون کې دا فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرو لنډی جوړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو او د قومي سلامتیا د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز تیر ماښام په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په اړه د یو کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته ویلي، د پاکستان د کوششونو باوجود افغان طالبان د سولې عالی شورا سره مذاکراتو کې سنجیده نه دي او مذاکرات لا په باقاعده توګه نه دي شروع شوي. په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو سرکاري اعلان کړی. تر ټولو زیات 2015 او یا سیټونه آزاد امیدوارو ګټلي. په دویم نمبر جمعیت علما اسلام فی تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات 904 شپته، پښتونخوا ملي عوامي 515 شپته، نشل ګوند 1502 شپته او پاکستان مسلم لیگ نون 422 سیټونه ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو او پوځي سامانونو مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هند ته په خپل دوره کې ویلي، هندي چارواکو د دغه هیواد سره په همکارۍ مثبت رویه ښودلې. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف منځ لار مخالف ډلې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او د شام د مستقبل په اړه ناهیلي خوده. د جنوري په اخیری اونۍ کې نړیوال هیوادونه په سویټزرلند کې د شام په شخړه خبرې کوي. امریکایي سېنیټر جان مکین پرون د خالی پورس د یوکرين مرکز کیف کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مخالف او مذهبي ډلو سره ولیدل. د یوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي سېنیټر مکین سره په کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر لیونید کوژارا له اروپای ټولنې سره د یووالي لپاره د خپل هیواد په ترجیحاتو خبرې کړي. د جنوبي افریقا د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا مړه تیر ورځ د هغه بای سوبې کیپ ته وړل شوی او نن به د خپلې قبیلې د مذهبي مراسمو ترڅنګ خاورو ته سپارل شي. او د چین یو فضايي بیړۍ چې یو روبوټ پکې ځای پر ځای شوی تیر ورځ د سپوږمۍ پر سطح کوزه کړي. چین، امریکا او روس وروسته دریم داسې هیواد دی چې پر سپوږمۍ فضايي بیړۍ کوزوي.
اوردونکو دا فرخنده وزیر چې تاسو یې د خبرونو لنډیز باندې کوو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره دا ونځي خبرونه د باختر ستوري او پښتون په یوشتمه کې لرو. خلمړی د پښتون په یوشتمه کې خبرونه تاسو ته وړاندې کوله. د اوسه تاسو د باختر ستوري او د شي د نن په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې پښتانه د یو قام په حیث د کوم ستونزو ښکار دي. کوربا شاهین بنیری دی.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشه اوردونکو د خبرونو په دې لړۍ کې موږ د پښتنو د ژوند، تاریخ، سیاست او ټولنې په بیلابیلو موضوعاتو بحث کوو او د دې لټه کوو چې آیا پښتانه ترهګر دي او که د ترهګرې ښکار دي. د نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې پښتانه د یو قام په حیث د کومو ستونزو ښکار دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي پښتانه په دوو هیوادونو کې ویشل شوي دي چې له کبله یې د دوی ټولنې هغه شان وده ونه کړه لکه څنګه چې پکار وه. خلک د یو بل نه لرې پاتې شول او بیا وخت په وخت د سیمه ییزو او عالمی جنګونو ښکار شول چې په نتیجه کې دوی د شناخت یا پیژندګلو د بحران سره مخ شو. نوموړی زیاتوي،
پښتانه کدی ډیورنډ غاړې ته دي، کدی غاړې ته دي، که چېرته پراته دي. تیسرا یو مسله دی، مسله چې کومه وه، مسله دا وه چې د کوم زمونږ باندې تپلی شوي جنګونه د انګریز او د افغان کوم جنګونه چې تپلی شوي وو او کومې مایدې وشوې، لکه خاص کر د نمک معاہدہ ڈیورنڈ معاہدے په وجه باندې منګه دړې وړې شو. هغه دړې وړې توپ چې کم دی هغه منګه کم شي چې ښکار کړلو هغه تا زبا وایم د شناخت چې کم دی کنه کرایسیس د آئیډینټیټی کرایسیس چې کم دی یو سره مخامخ شو. هغه زمونږ بادشا و هلته په افغانستان کې که بادشاه و که دلته څوک بادشاه و دا ټول آئیډینټیټی کرایسیس سره مخامخ شول. لکه مثال به واخلو شیرشاه سوري چې کوم دی شیرشاه سوري مونږ ټول ستاسو هیرو ستاسو مونږ ټولو هغه هغه چې چېرته بادشاهي وکړه هغه د پښتنو ځمکه نه وه خو آی طرف ته چې کوم و آی طرف ته چې کوم پښتانه کومه ځمکه کومه سیزو نه دوی نه بیل شو کوم واک ورنه واخیسته شه امیر عبدالرحمن خان نه الله ورپسې نور 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 هغه چې کوم ده هغه هم دغه شناخت سره هغه شو. باچا خان اولنی سړی دی چې هغه دا شناخت بیا ژوند دپاره په بله طریقه سره غازی امان الله خان هغې نه مخکې هغه دغه دوړو دغه چې کوم دی په دغه باندې توجه ورکړه چې د شناخت واپس دې څنګه کړلی شي چې د تا کمې تاغه وکړلی زمونږ سیاست هم مطلب د دې ښکار شو د زمونږ معیشت ته نقصان ورسېده زمونږ کلتور ته نقصان ورسېده زمونږ ټول اړخونه چې کم ژوند وال تړلي دی سره د اقتصاد سره تړلي دی سیاست سره تړلي دې ټولو ته نقصان ورسېده او دې له وجې نه زمونږ هغه مرکزیت چې کوم ده نه لاړه چې مرکزیت لاړل هغه سره چې کوم دی بله دومره پرابلم دا جوړ شو چې خلکو لاشعوري او شعوري یو داسې هم ځین ته راپرېواته چې یاره پښتانه چې کوم دي افغانان چې کوم دي دا جنگجو دي دا ډېر بهادر دي دوی چې کوم دی صرف مطلب د ټوپک پېژني دوی توره پېژني دوی جنگ پېژني او دوی د هغه سره څه کار نشته د نورو کلتوري کوم هغه دي لنکې داسې نه دی هغه ستا تپونه پته ده هغه ستا د نورې زمونږ آثارې قدیمه چې کوم دي هغې نه پته ده هغې نه خبر ده چې مونږ خپل بیا به زه هغه خبره وکړم چې زمونږ نه خپل شناخت ورک شوی دی.
لکه څنګه چې ډاکټر فضل رحیم مروت وویل د شناخت د بحران له کبله پښتنو خپل سیاسي او قامي ایجنډا عملی نه کړې شو چې په نتیجه کې دوی د سیاسي واک نه به برخه پاتې شول. په جرمني کې مشت سیاسي چارو کارپو او لیکوال علي خان محسود وایي پښتانه مرکزیت نه لري نه د جبه مرکزیت او نه د کلتور. دوی د هندستان او ایران ترمنځ د قبیلو په شکل کې ژوند کوي وسایل لري ولې د وسایلو نه د ګټې اوچتولو هنر لانه دی زده له دغه کبله په اقتصادي توګه کمزوري پاتې شوې دي او په محدود وسیلو په خپل منځ کې د جګړې ښکار کیږي چې ورسره د دوی په ټولنه کې د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. علي خان محسود نور وایي
یو وجه دا چې موږ ځان ته وایي پښتانه کنه خو مونگ پختانه یو پا نوم بانده کنه اما بایسیت کم لکه جرمنیان یا پرانگیان یا فرانسویان دست پختانه مونگ نیو کنه ولی پدا چه مونگ مرکزیت نلارو چه غیزه نه پختانه تی دارا که کنه پختانه اتفاق زکن نلاری چه پختانه ایت مرکزیت نلاری کنه نه ده جبه نه ده کلتور تو چو پرا جبه و کلتور ده واده نیو کری تو چو پرا ده وقت ده غصو تا ده گربخص تستا پلاس کنیو شکم ده اقتصادی ترکی گی گی سیاسی والای رازی پا خلکو که یو روشنایی رازی کنه ترغی پرا چه کم ده پا دیشان بانده باره نشو مندلی کنه خبر ده ده چه دلتا مونگا د ایران او د هند په منځ کې راګیر یو کنه مونږه کلچر چې کوم دی بنیادی دا پر امن دی کنه سواد د بودیزم سنتروم و کنه او د سواد غو د پر امن خلک سره پښتنو کې ونه کنه خدا چې کوم دی دا د بهر نه خلکو دا خلک راوستو او مونږه په خوشو باندې سر کړو کنه او د ځوانانو بیروزګاری وا او تاته پته ده چې مونږ خلک سپریچول اسلام او پولیټیکل اسلام په دې کې بیا فرق نشي کولای کنه مونږ سپریچول مسلمانان یو په ټول نه مسلمانان یو د مونږ سپریچول اسلام یې مس یوز کړ او د نه پولیټیکل اسلام جوړ کړ پولیټیکل اسلام نه رسو بیا الله الله ولو تاړل شروع کړل کنه دا بریولی دا دوبندی دا میرزایی دا پرویزی او دا وادي دا ټول د پنجاب نه راځي کنه د ځکه چې پنجاب سره ستا د مغا کې چې کوم دی مونږ د پښتنو یو بدبختي دا چې په پاکستان کې یو بله بدبختي دا چې د پاکستان واک د مهاجرو د پنجابیانو په لاس کې ده چې دوی په خپل عمر حکومت کړی نه دی کنه باچا خان دا تجارت اولې باچا خان په خپله ما د نورېدل د ما سره خبرې کړي دي کنه باچا خان وایي چې ما د ګوډې منډې جوړه کړه کنه نو باچا خان خو خان وایي ته خو د ګوډې منډې ضرورت نه و کنه ما د دې لپاره جوړه کړې د پښتنو نه د بې ځایه غرور ووزی کنه وی ما تا و داده خانانو زمان راتل داده دا عمر خلکو راپورتو که بکره چه ناغا پاری اندوش وی تلکه وی کنه وی ما ورطا وی چه گوره تاسو جبا خلکی تاسو چه کنه پورا کال ده سیچ نا ده حالتا خو اندوانو پخوا اندوانو نکرزی واخلی چه ده پسل پورا تاسو جوند پا وکه کنه او زد ده تاسو ده طول پا تو برابر دا ده گوره منده نا چه کنه ده ما سرار وقت ناخ ده پیسی وی هیچ سیچ تا ده سوالونو ضرورت نشته ده او دا دی او بلوی ما ورطه چه ده پیرنگای خود ده ورکوت خلکو کنه او سم دی لک خلک دی کنه ده پا دنیا ولی سوارشول خودوی تجارت تا لاسوا چاو کنه نو بچه هن بنیادی مقصد داو چه پختون دا شخره چکم نا مونگ دا تربروالی دیر بد نوم دی پا مونگ که کنه دا تربروالی ونی جوڑی که تربروالی دیر دکا جوڑی که خوچه دی دوا زامن و دوا رول و زامن چطرا بیلش خو پتای خود دوی دا پول شریکه وی کنه نو چه دا پول شریکه شو دا مونگ اینکم چکم دا هم پول دی پتی نو نو بچه هن گختل چه دا پختون دا اینکم مود آف پروڈکشن بدل که
د مرکزیت نشټوالي پښتانه په دې مجبور کړی چې په نور هیوادونو کې مزدوري وکړي او د ژوند گاډي روانو ساتي د پښتنو د وطن ډېری سیمې کلیوالي دي او د خارونو د جوړولو او پرمختګ عمل مخ په وړاندې نه دی تللی اربنایزیشن د صنعتي پرمختیا په نتیجه کې راځي د پښتنو په وطن کې د صنعتونو یا انډستریلایزیشن عمل وده نه ده کړې په دغه موضوع یو ځل بیا ډاکټر فضل رحیم مروت
پښتنو ټولنه چې دا معاشره چې دی هغه یو طرف ته کلیواله ټولنه ده بل طرف ته چې کوم ده قبایلي ټولنه ده او اوس بته وایي چې دی کې خاریې هم شته دا خاریې چې کوم دي دا خاریې زمونږ والو پرمختګ چې د خاریت د اربنایزیشن کم پروسه دی کم پروسس دی هغه ته نه دي رسېدلي ځکه چې که تاسو وګورئ زمونږ پېښور زمونږ بنو زمونږ ډیرو زمونږ هغه هغه چې یو پروسې ته رسېدل هغه پروسس ته رسېدل د پاخه وخت کې پارټیشن وشو د هند او د پاکستان پارټیشن په وجه باندې یو لوی تبدیلی راغله مطلب دلته چې کوم خلک وو مثال نان مسلم غیر مسلمانان هندوان سیکان هغه لاړل هغه غاړې ته او هغه نان نور کسان راغله دوی سره یو لوی د شپږ میلیونه خلک دلته نه لاړ دي هل طرف ته هند ته او هند راغلي دي پاکستان ته بل طرف ته به افغانستان کې مونږ وګورو چې افغانستان کې هم دغه مسله جوړه شوه چې کابل ښار ورو ښاریت چې ښار حیثیت اخیسته بیا انقلابات رالو انقلابات نه بیا کاونټر انقلابات رالو د پزید باندې چې کومه پروسه روانه شوه هغې سره هغه خلک چې کوم دي بجای دغه چې سړی ډېر په مخ باندې لاړ شي هغې په شا باندې لاړ شي او یو کارټون نه مال نظر مته چې ما ته خو سره شی یاد نه دی چې ما سره یې کتلی و کارټون ډېر عجیبه غوندې یو هغې ورکړې وه هغه کې داسې کار کړی و چې یو طرف ته زړه بورکا وه بیا هغه نه پسې داسې بله بورکا وه بیا داسې لنډه شانته شوې وه بیا فیشنی شوې وه بیا هغه نه پس مطلب د سکرټ اچول دی بیا بیا مینی سکرټ شوې دی داسې لکه په ترتیب سره په ما چاته وی چې طالبانو دوره کې چې دا اوس الټه کې دا شی هغه تصویر شوه تصویر لاندې طالبانو نه مخکې والو پوچې تصویر په ما وته چې الټه کې بیا مطلب دا دی چې بیا دغه هغه کلتوري علاقه پرمختګ دی لږ هغه دی دغه هغه چا چې انګریز جوړ کړی و هغه نه دغه سیسه هیریږي چې خلک څنګه په مخ ځي او موږ څنګه په شا راغلو اوس مطلب دا دی چې زموږ سره ریسورس شته دي موږ سره منابع شته موږ سره هغه شته خو موږ داسې مسله دی چې تسروټ چې وایي په هغه باندې چونکې پراته یو لا پراته وو هغې په وجه باندې زمونږ کې مطلب دا دی چې زمونږ ګاونډیان چې کوم دي هغه هم پکې لاسوهنه کوي او هغه قوتونه دي هغه هم لاسوهنه کوي
اوریدونکو د نن په خبرونه کې موږ پښتنو ته په ورپې خو ځینو ستونزو او ننګونو د کارپوهانو دلیلونه واوریدل را روانو خبرونو کې به دا موضوع نور هم څېړو تر هغه د خدای په امان
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسي کوربه يم په نننې خبرونه کې به د راحت زاخیلی د 50 سم کلین په یاد د یو سیمینار حال په یو ریپورت کې درکړو بیا به په جلال آباد کې د امجد شهزاد د کتاب د مخکتنې په اړه یو رپورت ولرو او په آخره کې به د خپرونې لمن په یوې مشاعرې سره راټول کړو. لومړی رپورت ترازو. راحت زاخیلی د کوزی پختونخوا یو له هغو نوښتګرو لیکوالو څخه دی چې پښتو کې د لومړي افسانه نگار، لومړي ناول نگار، لومړي صحافي او د لومړي ژباړونکي جوغی په سر ده. د دسمبر په 8 او 10 نیټه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د راحت زاخیلی د 50 تلین یاد د یو سیمینار په بڼه ونمانځه. نور حال په دغه رپورت کې درکو. دغه سیمینار ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو، خیبر پختونخوا او کوټي څخه نوموتي لیکوال بلل شوي ول چې د 2 ورځو په دوران کې د راحت زاخیلی په تخلیقاتو سیړنیزې مقالې واورولې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ جوړولو رئیس سادالله کاکړ وایي راحت زاخیلی یو له هغه شخصیتونو څخه و چې قام ته یې خدمت کړی، نو ځکه یې د 2 وزارت یاد تازه کوي.
په دغه سیمینار کې موږ د راحت زاخیلی په اکله، د ژوند په اکله، د هنر او د ادب په اکله باندې مقالې وړاندې شوې. پر مقالو باندې مختلفو نظرونو ورکړل شو. په لوختونو او له تاریخ څخه د سرحدونو او د قبایلو چارو وزارت د پښتنو هغه ادیبان او شاعران چې په تاریخ کې دغه خاوره باندې، پر دې وطن باندې لیک کړی دی، قربانۍ ورکړي دي، دغه وزارت هغه شخصیتونه لمانځي.
پروفیسر اسیر منګل چې د راحت زاخیلی په هنري نثر مقاله اورولې وه وایي چې پښتو کې لومړی افسانه او لومړی ناول راحت زاخیلی لیکلی دی.
راحت بابا نوښتګر لیکوال د پښتو تبازاد ناول مغه لیکلی، نتیجه عشق یا معروف ړومبی صحافي هم دی او بیا لنډه کیسه ولیکله. تر اوسه پورې چې څومره تحقیق شوی دی، ړومبی افسانه نگار ایډګر ایلن پو د افسانې لپاره د لنډې کیسې لپاره کم کړوړو وزه کړیو، کمی قاعده زای بیتی چی ورته جوړګړي پاغي پورا افسانه کونډه جنې ولیکله.
پروفیسر انیب خلیل چې د راحت زاخیلی په شیرونو یې مقاله لیکلې وه وایي لکه څنګه چې د نصر په میدان کې نوښتونه کړي، د غشانې لوړ خیلونه هم شیر کړی دي.
پړمبي شعري مجموعه باندې حمزه بابا سریزه لیکلې ده په داغونه، هغه کې د راحت زاخیلی په شعر باندې چې کمی خبرې کړي دي، هغه نه معلومیږي چې بابا غزل هغه ته ډېر لوی مقام ورکوي. په دویمه مجموعه کې ډېره انقلابي شاعري ده چې په هغه کې ټولنیز مسلې او سیاست د هغه ترجمانی کړي، نو په شعر باندې ما خبر وکړه او ورسره د راحت زاخیلی د ترجمو په میدان کې ډېر لوی خدمت دی. نو دغه ټولو خدماتو ته چې ګورو، راحت زاخیلی نو د شلمې صدۍ یو ډېر لوی شخصیت دی او بیا د شلمې صدۍ نه پسته چې د نوي ادب کم تحریک دی، دغه ړومبی بنیادی خښته ورته راحت زاخیلی خېده.
پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم بیا وایي چې د لر او بر پښتنو ترمنځ داسې لوی غونډې کله یو پلوه د ویاړلو شخصیتونو یاد تازه کوي، له بل پلوه د لیکوالو ترمنځ راشه درشه او پیژنګلوی د دې سبب شي چې ادب وده وکړي.
افغانستان د دولت د سرحداتو د عمر او د قبایلو چارو وزارت چې کوم دی 2000 سیمینار را بلل، دا یو ډیر خامل دی. د دې په وجه باندې د لری پښتونخوا او د بری پښتونخوا د پښتانه چې کوم دي لیکونکي دانشوران ادیبان دا په خپل کې یو بل ویني، د یو بل د درد او د غم نه خبر شي او بل غټ خبر کېدا شي چې زموږ هغه مشران چې د ادب او د ژبې د ترقې لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی او د هغه د کار
راحت زاخیلی چې د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع زاخیلو کلی سره یې تعلق لرلو، د سیړنو له مخې د کوزی پختونخوا لومړی پختون صحافي و چې په 1905 میلادي کال یې د افغان په نوم اردو او پښتو ګډ اخبار کې د کاتب په حیث کار پیل کړ او بیا یې ادب ته مخه شوه. په 1912 میلادي کال یې پښتو کې په لومړي ځل د نتیجه عشق په نوم ناول ولیکه چې بیا د افغانستان دولت د ناول د ماروخي په نوم چاپ کو. په 1912 میلادي کال د کندي جنې په نوم افسانه ولیکله. د شاعرۍ 2 کتابونه یې د داغونه او داغستان په نوم خپاره شوي. تکلونه او سیړنیزې مقالې هم لیکلې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا ځل په ختیز ادبی بهیر کې د پښتونخوا د ملکند سیمې د ځوان شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد د کتاب سندره موجنې مخکتري غونډه جوړه کړې و چې حالې په دغه رپورت کې درکو.
کابل ته زما د ماهی پرد سرا دا چغوهما زه
کلم رما زخو پختون یم د مر کونی ورانو ما کابل تزم
د کریم خان په غږ کې دا سندره د ځوان شاعر او سندرغاړي امجد شهزاد د خیل او فکر محصول ده او د ختیځ ادبی بهیر په هغه غونډه کې واورول شو چې د امجد شهزاد د کتاب سندره موجنې د مخکتنی په موخه جوړه شوې و. د مخکتنی په دغه غونډه کې ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې زلو یې د امجد شهزاد په پن او تحقیق مقالې واورولې. د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم یو له هغو څخه و چې د شهزاد په کتاب مقاله واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې امجد شهزاد د لر او بر پښتون د بدبختیو سببونه په خپل شعر کې په ډاګه څرګند کړي دي.
هغه برخه را باندې ډېر زیات اغیز وکړه چې د لر او بر پښتون ټول وقایع په رموزونو په سمبولونو سره بیان کړي دي. سندره موج نه یوازې شعري ټولګه او جوم نه دی، دا د نن ورځې د تاریخ یوه تراژیکه پاڼه ده. د نن ورځې هغه بده ورځې د تاریخي یوې بدې پېښې په توګه داسې بیان کړې ده. رڼا د سترګو مو بایللې، د سرو باروتو په لوګو ده، مینه د تن مو بهېدلې، د پردو او خپلو په وسلو ده. پښه او لاسونه رالتلي، ژبه مو هم په پکې دوره چې بعضې وخت داسې شېبې رارسېږي، خو داسې شېبې هم رارسېږي چې موږ بېرته امیدواره کېږو. هېچا په ډاګه او سپینه ونه ویل چې نن ورځ مو د تن مینې د خپلو افرادو په لمسه او د اغیارو په وسلو بهېږي. خو امجد شهزاد دغه حقیقت د شعر په ژبه بیان کړی.
لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر زهیر په خپلو خبرو کې امجد شهزاد ښه سیاستوال، ښه شاعر او ښه سندرغاړی وګاڼه.
امجد شهزاد د پښتو ژبې د هغو شاعرانو په ډله کې دی چې خدای دته درې استعداد ورکړي. لومړی استعداد دا چې دی یو ډېر ښه فکر خاوند دی، ښه سیاستوال دی. خپل همدغه فکر بیا په خپل دویم استعداد کې چې هغه د ده شعر دی، په شعر کې ځایوي، شعر یې ډېر خوږ دی. او درېیم استعداد چې خدای بیا ورکړي ده آغا بیا د دو خوږ غږ دی. دغه درې وړه خوبیانې چې په یو کلام یو سندره کې راټولې شي نو بیا خوند او رنگ ډېر زیات وي، پولیسي اغیز زیات وي.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب د امجد شهزاد شاعری له بغاوت ډکه وګڼله.
د دو شاعری چې دا د وسنی وخت او د وسنی حالات رانا انزورونه پکې دي. د دو په شعر کې بغاوت چې دی شعر یو بل ځانګړنه ده چې هغه خبرې چې ډېر خلک یې شکوله د پډیر جرأت باندې کړی دی. یعنی د پکلی کې په خان، په ملک، په نواب، په ملا، په ټولو نیوکه کړی دا او هغه خپل نیمګړتیاو ته ځیر کړی دی.
د ختیس ادبی بهیر د اجرایه کمیټې مشر زیاودین همت مل وایي چې دوی لپاره داسې هوټ کړي وو چې لروبر شاعران او لیکوال به یو شان منځي او د کتابونو د مخکتنی غونډې به جوړوي.
ختیز ادبی بهیر په ایجنډا کې دا دی چې باید هغه سیری خدمت کړی، هغه باید ولمانځل شي او د هغه په کتابونو مخکتنی جوړ کړي. نو دا ځل مو د کوزی پښتونخوا هغه شاعر چې ملي فکر لري امجد شهزاد، هغه مو د دې وړ وباله هغه مو انتخاب کړو، هغې لپاره مو غونډه جوړه کړه. دا لړۍ به دوام لري انشاءالله. د کوزی پښتونخوا او د برې پښتونخوا به یو یو لیکوال او شاعران ته لمانځو.
امجد شهزاد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ختیځوالوی د فکر خطر جمعانی کړي وا
د ختیز ادبی بهیر د ملګرو لخوا چې د کومه ونده زما د کتاب پرانستی یا مخکتنی په حواله باندې جوړ شو و چې دا یو ډیره مننه کوم او هغه چې زما د فکر او د نظر کوم وضاحت کو کوم تفسیری بیان کو هغه می خوښ شو ډیر زیات. یو کمی چې پکې ما محسوس د بی چې کم تنقیدی په شعر په یو هنری فن پارا هغه پکې ما لګ کمی محسوس بیا پوه شم چې دا د شعوري ته ورداسي کړی دي. او زما خپل نظر دا دی چې تنقید چې دی هغه د ادب او د یو فن د ودې لپاره ډېر مهم سیز دی.
د مخکتنې د غونډې په اخیره کې تکړه انزورګر عبدالله ارباب امجد شهزاد ته د هغه هغه انزور ډالۍ کړ چې په خپلو هنرمندو ګوتو یې جوړ کړی و.
پلو لاس کی اوچت میں دینی والے سنے مفزان امجد جول میں پلو لستا ور بخلے گلو نوڑا ما پلم بشو گل درو کی شندما کابل تزما دما ہی پرد سرا دا چغب ہما زکلم رما زخو پختون یم دمر خونی ورانا ما
د
تباختر ستوري ګرانو مینوالو، له خیبر پختونخوا نه چې کابل ته د راحت زاخیلی سیمینار ته شاعران او لیکوال ورغلی ول، د دسمبر د لسمې نیټې په شپه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو په ریاست کې یوه مشاعره وکړه چې په دغه رپورټ کې مو د څو تنو شاعرانو شعرونه راټول کړي. انیب خلیل په خپل شعر کې د مور هاغې دوا ته تم شوی و چې د ده د ستروالي ارمان یې کړی و.
بیا به په خپله زمانه کړي زموږ ښکل لاسونه که له ګریوانه د یو بل مو اوویستل لاسونه. او شعر دی چې ویل یې ستا په ژوند کې ورځ نشته دی تل به شپه وي، خار کې پرون د یو مزدور پالی کتل لاسونه. خدای په مونږ یو ځلې بیا هغه لحظې راولي، هغه زلمو به چې اتڼ کې اړول لاسونه، دا التجا به یې په شونډو وه چې لوی سړی شي، مور به مې هر مانځنه پس پورته کول لاسونه.
قمر سارایی په خپل ترنم کې د یار د نظر له برکته د نورو د نظرونو پروا نه لري.
د یار نظر دې لګېدلې په ما، د یار نظر دې لګېدلې په ما، اوس خو په ما د چا نظر نه لګي، اوس خو په ما د چا نظر نه لګي، پی مې پلارا پلار برابر نلگی.
شمس بنیره د خاطر پشان پت شکل لخپل محبوب نخل غواړي.
یار استار زو غوارم زدر نور سوارم، او شون دی راکا غاڑشا مل کو پر نغوارم، شون دی راکا غاڑشا مل کو پر نغوارم، او یار استار گلا گرد وران جوارم، طول خلق انگور گواری او زده دیو بگوارم، زلک خاطر گولی خلق تشخل گوارم، زلک خاطر گولی خلق تشخل گوارم، خیر دی شمس کل نکا کسی دی پال گوارم.
د مشاعری په وروستي پړاو کې ځوان سندرغاړي سید الله په خپل غږ د محفل خوند او رنگ لا زیات کړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.